حالا ساعت دقیقاً 8 صبح به وقت افغانستان شد و برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت کابل ادامه خواهد داشت. احمد تکل با دستان پر از خبر و نفس تازه در استودیو است. خوش آمدید تکل صاحب.
در عزت من نکوم نعیمی صاحب قدر من اوریدون که تاست سلام رنده کوم در ازاده راژیو در نن رزی در لمره یو ساعت اخبرونه اوریدو تخر اغلست در اخبرونه در تاهر روخان په تخنیکی لارخون اورنده کیگی. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې شوې. خو په لنډه خبری برخه کې به یو اوري چې په ځینو ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو لپاره نستل کې دورسته د کمیسیون وایي چې د انتخاباتو پر وړاندې لوی خند لري شوی. لهر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې اوس د هیواد په ټولو سیمو کې د دوی دفترونه پرانیستي دي. د هلمند والی وایي چې د ایرانی او پاکستانی طالبانو په نوم یو شمیر کسان د کجکي د برېښنا د بند د زیانمنولو هڅه کوي او روسیه په ناروې کې د یو روسي وګړي د نیول کېدو له کبله خپل اعتراض د ناروې حکومت ته وړاندې کړی دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټول تړل شوي محلي دفترونه یې پرانیستل شوي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمي تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې د هیواد په هیڅ سیمه کې هم د دوی دفترونه بند نه دي. هغه ډاډ ورکړ چې له دې سره به د تلې د 28مې انتخاباتو ته لاره اواره شي. له دې مخکې د لوی ملي ائتلاف ملاتړو په هرات، کندهار، بلخ، ننګرهار او کندوز کې د انتخاباتو ولایتي دفترونه تړلي وو او د هغو په مخ کې د تحسن خیمې درولې وې. په دې اړه تفصیل د همدې خپرونې په دوام کې راځي. د هلمند ولی وایي چې په کجکي ولسوالۍ کې یو شمیر ایراني او پاکستاني وګړي لیدل شوي چې هڅه کوي د کجکي د برېښنا بند ته زیان ورسوي. محمد یاسین پرون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې کشفي ارګانونو کار پیل کړی دی څو د دې کسانو ځای تثبیت کړي.
داسې اطلاعات موږ ته ورسېده چې په نوم د ایراني طالبان او په نوم د پاکستاني طالبان د کجکي شاوخوا ته رارسېدلي چې کشفي ارګانو خپل کار شروع کړی تر څو دوی دقیق ځایونه تثبیت کړي او په عملیاتونه کې او کجکي زموږ امنیتي ارګانونه ډېر با مورال قوي دي. انشاءالله هلته هېڅ مشکل به بند ته ونه رسېږي.
د هلمند والي وویل دا ایرانی او پاکستانی وګړي چې د سیمې وسلوال ملاتړ کوي له بی پیلوټه الوتکو کار اخلي او د کجکي بند عکاسي کوي. له بلې خوا قاری محمد یوسف احمدی چې ځان د طالبانو ویان بولي ازادۍ راډیو ته وویل چې د کجکي بند ساتنه خپله دنده ګڼي. په پام کې ده چې نن د افغانستان او هند د کرکټ ملي ټیمونه د مسابقې ډګر ته ووځي. د آسیایي جام په لړ کې دا مسابقه نن د افغانستان پر وخت د مازدیګر په 4 بجو په دوبۍ کې کیږي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤول فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغانستان ټیم له منظم پلان سره د مسابقې ډګر ته ووځي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله دغه سره ته پوره چمتووالی لري او انشاءالله چې په ښه منظم پلان سره به د هندوستان په وړاندې د لوبو ډګر ته ښکته شي.
هند د 4 پوینټونو په لرلو سره د آسیایي جام د 4 غوره ټیمونو د جدول په سر کې دی. افغانستان په 2م پړاو کې خپلې 2 مسابقې یوه پاکستان او بله بنګلادیش ته بایللې ده. لازادی راډیو خبرونه اوري. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس د ایرانی چارواکو هغه تورونه رد کړي دي چې وایي په اهواز ښار کې پر یو پوځي پریډ په تروریستي حمله کې د امریکا لاس و. ماتیس پرون په پنټاګون کې د څرګندونو پر مهال دا ادعا خندونکې وبلله او ویل چې سپینې ماڼۍ د حمله په همغه ورځ وغندله. ایرانی چارواکي وایي چې په جنوبي ښار اهواز کې په دې حمله کې د یو 4 کلن ماشوم په ګډون ټول 15 کسان وژل شوي دي. د ایران مذهبي مشر، د دې هیواد ولسمشر او نورو چارواکو ویلي دي چې دا حمله په سیمه کې د امریکا ګوډاګیو رژیمونو کړې ده. د امریکا دفاع وزیر وویل دا ادعا خندونکې ده چې ګنې موږ په دې حمله کې لاس لرو. ماتیس وویل ایرانی چارواکو وبخی ماتیس وویل ایرانی چارواکو تر اوسه لک تر لګه درې هیوادونه او یو تروریستي ډله په دې حمله تورن کړی دي او زیاته یې کړه وبلیدل شي چې دا لیست نور څومره زیاتیږي. تمه ده چې د برتانیا صدراعظم تریزا می به په نیویارک کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره په کتنه کې په ایران کې د زندانی ایرانی الاصل میرمنې نازنین زغری راتکلیف د خوشی کېدو غوښتنه وکړي. نازنین زغری د تامسن رویټرز د خیریه بنسټ کارکوونکې ده چې د 2016 کال په اپریل میاشت کې د ایران په هوایي ډګر کې ونیول شوه. هغه د ایران د اسلامي نظام د نسکورولو په پلان کې د لاس لرلو په تور په 15 کاله بند محکومه شوې ده. د تریزا می دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې د برتانیا صدراعظم به د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې له ولسمشر روحاني سره وګوري او تمه ده چې د زغری د خوشي کولو په ګډون پر یو لړ مسایلو به خبرې ورسره وکړي. او د امریکا ولسمشر ژمنه کړې چې د نشه یي موادو د نړیوالې ستونزې په وړاندې به مبارزه کوي. ډونالډ ټرمپ پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې په هغه غونډه کې چې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې په اړه بحثونو ته ځانګړې شوې وه او دا یې کوربه و. همداراز وویل چې مخدر مواد د خلکو روغتیا او د امریکا ملي امنیت ګواښي. د مخدرو موادو نړیواله ستونزه ډیره لویه ده. په مخدرو موادو روږدیدل درګرده په متحدو ایالاتو او د نړۍ په نورو هیوادونو کې د ګڼو کسانو ژوند اخلي. نن مو په ګډه د نشه یي موادو د خپرېدو پر وړاندې د مبارزې ژمنه وکړه. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه چې د غیر قانوني مخدرو مواد له تنظیم شویو جنایتونو، غیر قانونی مالی راکړې ورکړې، فساد او تروریزم سره ارتباط لري. غونډې ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش هم وینا وکړه او ویل چې د مخدرو موادو ستونزه په ټوله نړۍ کې د اندېښنې وړ خبره ده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اورېدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیو مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې ده، خو لنډه خبری برخه هم لرو چې دا د ستاسو پام ورته راګرځوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو پر وړاندې لوی خنډونه لرې شوي دي. د کمیسیون په وینا هم د افغانستان امنیتي چارواکو او هم د قاتم لتر د ماموریت مسؤلانو د راروانو انتخاباتو د امن ډاډ ورکړی دی. لبلې خوا د سیاسي ګوندونو ائتلاف پرون وویل څرنګه چې حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوی ډیری غوښتنې منلې، دوی هم په دې برخه کې د حکومت او د کمیسیون سره همکاري کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې اعلان هرکلی کړی. صالح محمد صالح او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې د روانې انتخاباتو په وړاندې اکثرې لویې ستونزې حل شوې دي. د دغو انتخاباتو په وړاندې یو خنډ په افغانستان کې روانه ناامني او بل د حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو مخالفت شول سوی و. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادمیچی یاماموتو د وږي اسمبلی پر شپږویشتمه د امنیت شورا غونډې ته ویلي و د دغو انتخاباتو په وړاندې د موجودې ناامنۍ له کبله به د رای ورکولو شاوخوا وزره مرکزونه تړلي وي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمي پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی د قل اردوګانو له قمندانانو ولسمشر محمد اشرف غنی د بهرنیو ځواکونو او نورو مسؤلانو سره د روانو انتخاباتو د خوندیتوب پر مسأله بحث کړی دی.
امنیتي مسؤلینو د ټولو ولایتو د ایساف او د ناتو مسؤلینو هلته و چې دوی هم د خپل آمدګیانې هم رئیس جمهور ته او هم د افغانستان خلکو ته زمونږ په حضور کې دغه تشریح کړ چې واخن دا د ډاډ ول د درې میاشتو سپتمبر پروسه په کامل اطمینان سره او آرامي فضا کې ترسره شوه. نو دغه آمدګیان چې اوس دی د اتویشتم د میزان لپاره لري کاملا مطمئن استو چې دا به په ډېر آرام فضا کې او کاملا امنیت کې ترسره کیږي.
د انتخابات خپلواک کمیسیون په عین حال کې د لوی ملي ائتلاف وروستی اعلان وستای چې ویلي دي له افغان حکومت او د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره جوړجاړي تر رسیدلې او ورسره به همکاري کوي. د انتخابات خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمي د دې اعلان هرکلی وکړ.
طبعاً دا موږ ته او د افغانستان خلکو ته د خوښۍ وړ خبره ده او خوشحال یو چې په موقع کې او ډېر مناسب وخت کې چې انتخابات ته لږ ورځې پاتې دغه شوي د محترم اعضاو لخوا مطرح شو. کمیسیون کاملا استقبالوي او خوښ دی په دې مسلې باندې چې د اتویشتم د میزان دپاره لاره هواروي او دا انتخابات په ښه فضا کې او په ښه شکل ترسره شي.
د لوی ملي ائتلاف یو غړي همایون همایون پرون دوشنبه په کابل کې یو کانفرنس ته وویل حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شفاف انتخاباتو لپاره د دوی پیشنهادونه او غوښتنې منلې دي. دغه ائتلاف غوښتنه درلوده چې د روان انتخاباتو د شفافیت لپاره دي سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو ته د انتخاباتو د څار صلاحیت ورکړل سي، د انتخاباتو نظام دي بدل، د غرض انتخابات دي په بایومیټریک سیستم ترسره سي. د ائتلاف ملاتړو په هرات، کندهار، بلخ، ننګرهار او کندوز کې د انتخاباتو ولایتي دفترونه وتړل او د هغوی په وړاندې د تحسن خیمې ودرولې. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویاند وایي ټول هغه دفترونه یې پرانستل سوي چې د لوی ملي ائتلاف غړو یې دروازې د اعتراض په ډول تړلې وې. په پام کې ده د ولسي جرګې انتخابات د روانې تلې یا میزان میاشتې پر 23مه وسي. د دغه انتخاباتو لپاره به کمپاینونه په رسمي ډول را روانه جمعه د تلی پر شپږمه پیل او د تلی تر شپږویشتمې به دوام وکړي.
یو ستودیو
غرمنۍ خبری خپرونه له آزادي رادیو
ازادي راډیو اورئ چې د سهار لوو د مخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د مخام په اوو بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له اوو د سهار تر او امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د مخام تر او ازادي راډیو واورئ او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپریږي. خو دا مخکې له هغه تاسو ته بلنه درکوم چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه واورئ چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
نیوز ویک مجلې د روسیې هغو هڅو ته کتلې چې غواړي د افغان حکومت استازي او طالبان یو ځای د سولې خبرو ته راوبولي. د مجلې په وینا د سختریزو پر وړاندې د امریکا د جګړې اولس کاله پوره کیږي. د افغانستان د ثبات لپاره هڅې ناکامې سوي او اوس روسیه غواړي نوښت وکړي. مجلې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف څرګندونې هم خپرې کړې چې وایي اوس مهال دوی په دغو مذاکراتو کې د ګډون پر شرایطو او طرحې پر پراخولو کار کوي. تر اوسه په مسکو کې د افغان حکومت د استازو او طالبان ترمنځ د مذاکراتو نیټه نه ده معلومه. نیوز ویک لیکلی چې په تیرو کلونو کې روسیه په بیلابیلو هیوادونو کې د امریکا حضور له ننګونو سره مخامخ کړی، که په سوریه کې د بشار اسد د رژیم د ملاتړ مسأله وي او کله افغان طالبانو سره د همکاري. خو د ورځپاڼې په وینا مسکو له طالبانو سره د هر ډول ملاتړ تورونه ردوي. نیوز ویک لیکلی چې افغان حکومت تر دې مخکې ویلي و چې په مسکو کې د سپتمبر د 4مې په مذاکراتو کې ځکه ګډون نه کوي چې طالبانو د سولې او مستقیمو مذاکراتو پیغام رد کړی دی. خو مجلې لیکلی چې مسکو به خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې د افغانستان استازي په روسیه کې په راتلونکو مذاکراتو کې حضور ولري. نیوز ویک مجلې د افغانستان د سولې عالی شورا د ویان محمد احسان طاهری څرګندونې هم خپرې کړې چې وایي روسیه د نړۍ او سیمې له ځواکمنو هیوادونو دی او مسکو کولای سي د افغانستان د سولې په پروسه کې د منځګړي په توګه مهم رول ولوبوي. ریلیف ویب چې په افغانستان کې د مرستو د بهیر معلومات خپروي لیکلي چې اروپایي اتحادیه افغان کوچنیانو ته بې ساري مرستې ورکوي. د خبرونې په وینا اروپایي هیوادونه د سرګردان افغان کوچنیانو لپاره او د پولیو گزار ته د پای ټکی ایښودلو لپاره 25 میلیونه ډالر مرسته کوي. په مقاله کې راغلي چې په دې مالی مرسته سره به یونیسف یا د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وکړای سي په افغانستان کې د سرګردان کوچنیانو لپاره د یو خوندي چاپیریال پر رامنځته کولو سره د څلورو کلونو پروګرامونه تمویل کړي. په افغانستان کې د یونیسف استازي ادلی خودر د اروپایي اتحادیې له مالی مرستې په قدردانۍ ویلي چې د دغو پیسو په وسیله به د ثبات لپاره د کوچنیانو په ګډون د افغانانو هیلې راژوندۍ سي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاره. د رادیو مجلې نننې غنی اوریدو ته مو یو ځل بیا ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرونې د فرهنګي خبرونو سربېره مو ل نورستان ولایت څخه د لرګینو لوخو په اړه یو راپور برابر کړي.
ټول نورستان خلک دې زنه وړل مخکنه بازار نه خوښ خلک کم دي خصوص دا نور لوخې ډېر.
په هنر جاج کې د کندهار پوهنتون استاد پوهنیار متی الله روحیال د متن سړنی ارزښت بیانوي.
د یو متن دوباره چاپ ته آماده کول نه یوازې دا چې باید سړی په دې کار کې سابقه ولري، بلکې یو لارښود استاد باید موجود وي.
په فنکار برخه کې د خبریالې د ناول لیکوال ډاکټر عبدالهادي هما سره غږیدل
یو کتاب میکوت. هغه کتاب کې لیکلی اوسې که چیرته یو څوک غواړي چې دائمي ژوندی واوسېږي نو هغه د آثار ولیکي، هغه د کتابونه ولیکي.
په زرپاڼه کې به د لرغوني هند یوه فلکلوریکه کیسه چې د کوترې د نوم وجه پکې بیان شوی واوري.
یو کال سخته وچکالی راغله، ټولې ویالې وچې شوې او لغرنا راتلونکو اوبه هم راکمې شوې.
په ادب جام کې به د پښتو لرغوني ادبي دورې شاعرې میرمن نیکبخت احوال در وړاندې کړو.
څو قوت لري په ځان کې سر د یار پر رضا کې اکدا.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی لسم سرود باورې.
خپل ژمنه او وعده هم ښکارا کړه، ویلي زه خپل ورزمه پهلوان ته د هیرمن پنن غملا د کک تړما وګزریات ویل د ملک عمر اوکت شه زموږ ټول ژوند زار شي لواک منی.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
خیلی تاسو پوښتنه وشي چې ته بولې ولې، نو حتمی به مو جواب دا وی چې غواړو انسانان له ناروغي وژغورو او یا هم د ناروغي درملنه وکړو. خو که پوښتنه وشي چې ولې ادبیات لولې، نو تاسو جواب به سی وي. موږ ادبیات ځکه لولو چې غواړو ځان د ژوندانه پرموزو او خوندونو پوي کړو. که چیرې ادبیات ونه لولو نو ښایي موږ د تیر او اوسني ژوند تجربې درست ترلاسه نه کړای شو. کچری څوک ناولونه کیسې او شاعری لولي نو ښایي د هغه انسان په پرتله چې ناولونه او کیسې نوې لوستي ژوند خو پیژني. بل دا چې د ادبیاتو په وسیله مو کولای شو هغه کارونه وکړو او د زړه تسکین پر ترلاسه کړو کوم چې موږ په فزیکی نړۍ کې نشو کولای او یې هم توان نه لرو. ورسته مسله دا چې د ادبیاتو په لوستو کې د هنر او ذوق مسله ده. موږ د ادبیاتو په وسیله کولای شو هنر اخیری پوړی ته ورسو او خپل ذوق پر خړو کړو. نو د همدې عمله د ادبیاتو لوست د ټولنې هر وګړي ته بویا. د خبرونې په پیل کې ل مریم توخی څخه د دې ونې فرهنګي خبرونه اورو.
بالوګر ولایت کې شاوخوا 900 تاریخي آثار ترلاسه شوي دي. د اینکو مسو د کان د لرغونی ساحې د کندنې عامر خیر محمد خیرزاده وایي چې د روان کال له پیل څخه تر اوسه پورې د مسکو کانو خټینو لوښو سکو او نور آثارو په ګډون شاوخوا 900 تاریخي آثار ترلاسه شوي او په کابل کې ملي موزیم ته لیږدول شوي دي. اوس د تاجکستان د یو لرغونپوه په ګډون د لرغونپوهنې 13 تنه انجینران، 324 تنه کارګران د اینکو د مسو د کان په لرغونی ساحه کې په کار بوخت دي. د اینکو د مسو کان لرغونی سیمې له ارزښتناکو آثارو ډکې دي چې په هغو کې موادونه، دستوګنی کورونه، استوپی، سکې، ډبرینې او خټینې مجسمې چې لرغونتیا یې د بودایانو، زردشتیانو او کوشانیانو دورې ته رسیږي. د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس محمد شفیق پوپل وویل چې له 2009 میلادي کال څخه را په دې خوا د اینکو د مسو کان په لرغونی ساحه کې کیندنې پیل شوې دي چې تر اوسه پورې د دغه ساحو د کیندنو کار په 50% پرمخ تللی دی. خو د کارګرانو او انجینرانو د کمښت له امله په دې برخه کې کار له ستونزو سره مخامخ دی. د افغانستان او مصر د دوستانه اړیکو د نویې کلیزې په هر کلی په کابل پوهنتون کې د هنري او فرهنګي آثارو نندارتون او د فلم جشن جوړیږي. په کابل کې د مصر سفیر د اطلاعات او فرهنګ وزارت له سرپرستې میرمن حسینې صافی سره په کتنه کې وویل چې په پام کې لري چې دا ډول نندارتون جوړ کړي. په دې کتنه کې دواړو لورو د دغو اړیکو د اهمیت او د هغو په ودې او پراختیا په باب هر اړخیزې خبرې وکړې. د مصر سفیر دغه راز په دې کتنه کې په دغه هیواد کې د باختر د خزانې د نندارتون د جوړولو غوښتنه وکړه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی وویل چې د افغانستان او مصر تاریخي او فرهنګي اړیکې اوږده لرغونتیا لري. د مصر له سفیر څخه وغوښتل چې د موزیم، لرغونپوهنې او ژورنالیزم په برخو کې د بورسونو په برابرولو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره همکاري وکړي. د مصر سفیر دغه راز د علامه سید جمال الدین افغان د هغه تندیس یادونه وکړه چې د دغه هیواد په یو ستر واټ کې نندارې ته وړاندې شوی دی. د افغانستان د خزانو نندارتون دوه ورځې مخکې د چین د ولسی جمهوریت د شنجن ښار په نانشان موزیم کې جوړ شو. هغه هیئت چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین پوهان محمد رسول باوري په سرپرستۍ په همدې مقصد د چین ولسی جمهوریت ته سفر کړی و، دغه نندارتون یې پرانیست. د نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې د شنجن د فرهنګ معین میلمنو ته ښه راغلاست ووایه. او وروسته د افغانستان د هیئت په استازیتوب د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوری او په بیجینګ کې د افغانستان د سفارت دویم سکرتر سید مهدی منادی ویناوې وکړې. پوهان باوری د نندارتون له جوړونکو څخه په مننې سره د نندارتون د اهمیت او له تېرې زمانې را په دې خوا د دواړو هیوادونو د دوستانه اړیکو د لرغونتیا په باره کې خبرې وکړې او د ورېښمو لاره یې د افغانستان او چین د خلکو ترمنځ د دوستۍ نښانه وبلله.
د نورستان ولایت په مرکز پارون کې داسې ونشته چې خلک ترې کاسي، کونډۍ، جامونه او نور داسې شیان جوړوي چې د خوراک او څښاک لپاره کارول کیږي. دوی وایي چې په خواو اوسپنیز، ښیښه‌یي او پلاستیکي لوښي نو دوی به زیات لرګین لوښي استعمالول او جوړول به. مګر اوس یې دا کاروبار په ټپه ولاړ دی. له نورستان زموږ همکار روح الله انوري په همدې اړه راپور برابر کړی.
د نورستان اوسیدونکو وای په خوا چې وسپنیز، خیخایی او پلاستیکی لوخی نو دوی به زیات لرګین لوخی جوړول او غوښتونکي هم زیاتو، خو اوسې کاروبار په ټپه ولاړ دی او د نورو خلکو په څیر نورستانیانو هم خپلو تولیداتو ته شا کړې ده. موږ د پارون اړوند ډیوی کلی ته تللی یو. دلته مو یو عمر خوړلی کلیوال امیر محمد پیدا کړ. د چا چې څلوېښت کالو کې ګوتې او سونه د لرګینو لوخو په جوړولو بوختو، خو اوس وایي چې لرګینو لوخو سره د خلکو مینه کمه شوی او د دوی کاروبار باندې هم بد اغیزه کړي.
ټول نورستان خلک دې زنه وړل، مخکنه بازار نه خو څلک کمې دي، خو اوس دا نور لوخي ډیر راغلي. مخکې دا نور د اوسپنې لوخي نه و، په دې لوخي نه و چې دې ټول د زمونږ استعمال دې لړیه باندې کم گرم دفاره چې مونږ ضرورت لرو کنه گرمول دفاره، او اوس باندې لوخه نو او تیګه لوخه جوړه، تیګه لوخه چې جوړو هغه تیګه نه مونږ ډیر استفاده اخلو.
د لرګینو لوخو جوړون کې وای کله ناکله ورته ل جلال آباد او کابل څخه راغلي میلمانه د کاسو، جامونو، قاشوق او نور لوخو جوړولو فرمایشونه ورکوي. امیر محمد وای د خیخایی، وسپنیزو او پلاستیکی لوخو په پرتله په لرګینو لوخو کې خوراک او څښاک زیات خوند کوي.
یو چې دا استفدار ده، یو غزان ده، بروجان ورته وای هغه لرګی ده، هغه کاغذي والا لرګی، هغه یو چې ده غزان ده، او بل چې ده ما ورته ول کاغذي لرګی بروجان ورته وای هغه ډیر خستم راځي دولي او خانم کوي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې د لرګینو لوخو جوړولو کار زکه کم شوه چې دلته د پوخا په پرتله خپل نورستانین هم د یاد لوخو په ځای له وسپنی، سټیلو او سلورو جوړ لوخي کاروي.
پوخا د نورستان خلکو خپل د لرګو د لوخو نه او د تیګو د ډبرو د لوخو ډیر زیات استفاده کول. اوس دغه کم سلوري، سټیلي او نور لوخي چې راغلي دا غي د وجه نه چون د لرګو لوخي بلک د قیمت تمامې ده او د نورستان دا غي استعمال سره د چسپی کم شوې ده. او خارجي سیلانیان تاسو ته معلوم دي چې هغه هم په دې وروستیو کې ډیر نورستان ته نه راځي چې د هغه لوخو نه استفاده.
والی وای اوس هڅه کوي چې نورستان کې د تولیدیدونکو توکو نندارتون ترتیب کړي څو د نور ولایتونو او سیمو خلک پکې ګډون وکړي، دلته تولید شوی شیان واخلي او د سوداګرو مخه دې خواته راواړوي.
موږ کوشش کوو چې د دې لپاره یو نندارتون دلته جوړ کړو او بعضې سیاحین راجلب کړو باید سرمایه‌داران را جلب کوچولو رو دغه صنعت د لمنځه تللو نه وژغورو.
د نورستان اوسیدونکي وای پوخا به دوی له تیګو جوړو شو شیانو کې پخلی کولو او لرګینو لوښو کې به یې خوراک او څښاک کولو، خو اوس د هغو ټولو ځای اوسپنیزو پلاستیکي سلوري او ښیښهیي لوښو نیولی دی. اوس هم په یاد ولایت کې داسې کورونه شته چې پکې د غوړیو غلې دانې او نورو شیانو ساتلو دپاره د تیګو له لوښو استفاده کوي.
متن څېړنه د ادب پوهنې د یوې مهمې څانګې په توګه د ادب څېړنې په برخه کې هغه مهمه څېړنه ده چې له نړیوالو ادبیاتو رانیولې د نړۍ د مختلفو ژبو تر ډیرو کمزورو ادبیاتو پورې د څېړنې او شننې لپاره کارول کیږي. متن څېړنه یا متن برابرونه موږ ته دا راښيي چې پخوانیو لیکوالو مو څه ډول لیکلی، څه یې لیکلي او له اوسنیو سره یې توپیر څه دی. دا هغه څه دي چې زموږ د اوسنیو ادبیاتو په پرمختګ کې مهم رول لري. د کندهار پوهنتون استاد پوهنیار متی الله روحیال چې ګڼ پخوانی متنونه یې برابر کړي، زموږ همکار محمد صادق رښتینی ورسره د متن څېړنې په ارزښت مرکه کړي. نننی هنر جاج مو همدغې موضوع ته ځانګړی کړی.
هنر جاج
ولی مو متن سیړنې ته مخه کړې ده؟
متن سیړنه بعضو کسانو ته کېدای سي ډېر عادي او آسان کار وایسي، خو په خپل ذات کې یو سخت او مغلق کار دی. د دغه کار سره زما د ډېر کوچنیوالي څخه علاقمندي وه او د هغې علاقمندۍ پر اساس باندې زه دغه ساحې ته رالم. که څه هم سختوالی به ډېر وي او خو زموږ د ادبیاتو سره د متنو تهیه چاپ د دې کومک دا کوي چې یو خو موږ ته د پخوانیو شاعرانو لیکوالو او پوهانو اثر رسوي، بل زموږ د ژبې هغه په اصطلاح لهجوي او سیمه ییز کمل غوي زیرمه چې ده هغه ټوله په دغو متونو کې خوندې ده. د دې لپاره چې زما اصلي فیل په اصطلاح ژبپوهنه ده چې زه د خپلې ساحې دپاره مواد تهیه کړم، نو د متن پوهنې یا د متن څېړنې مواد زما سره ډېر کومک کوي.
کله چې مو په لومړي ځل د متن څېړنې په برخه کې کار پیل کړ، له کومو ستونزو سره مخامخ شواست؟
په افغانستان کې بیا په مشخص ډول د کندهار په ساحه کې متاسفانه باید ووایم چې د متن څېړنې یا د متن پوهنې هغه څه امکانات لکه په نور دنیا کې یا داسې لږ ډېر نږدې چې سره ووایي په نږدې کابل کې متاسفانه نشته. یو خو موږ لارښود استادان ډېر کم لرو. زما په یاد دی چې ما په 1983 کال د ارواشاد بینوا پر اوسنی اکوار بانی کار کوا. ځینې دوستان کېدای شي دا خبرې وهم وري، ما د هغو سره مشوره وکړل مال که چیرې ته دا کار وکړي، ځکه صلاحیت غواړي دغه کتاب تدوین، اضافات او بیا په نوي ډول چاپ ته آماده کول. متاسفانه او غوزره شنه کوي په دې خاطر چې د یو متن دوباره چاپ ته آماده کول نه یوازې دا چې باید سړی په دې کار کې سابقه ولري، بلکې یو لارښود استاد باید موجود وي. د هغه تر لارښوونې لاندې باید دا کار مخته یوسي. متاسفانه موږ په کندهار کې اوس لږ ډېر یو څه شته، خو هغه مهال بیخي محدود و. د حالت ستونزې ډېرې وې. یو خو د لارښود استاد نیستي وه، بل کم متن چې به کلمي متن و د هغه به یوازې یو نسخه وه. متن څېړنه کې تر ټولو هغه غټ علت دغه دا دی، مشکل دا دی که چیرې یوه نسخه موجوده وي، یعنی متن څېړونکي ته ډېره سخت وي چې پر یوه نسخه باندې کار وکړي او د یوې نسخې له مخې داسې یو متن تهیه کړي چې څنګه شاعر یا لیکوال ته یا د هغه وخت ته نږدې یو متن چاپ شي. د ډېرو نسخو کموالی بله لوی مشکل و. او د دې تر څنګ د متن څېړنې په ساحه کې د پروتو ستونز څخه یو بله ستونزه دا ده چې موږ چې کله پر متن باندې کار کوو او دې ته زړه ښه کوو چې دغه متن به په دغه شکل آماده کړو چې یا لیکوال لیکلی وي یا شاعر په خپل وخت کې شعر څه لیکلی وي، د دغسې متن د آماده کولو دپاره ریفرنس ته خورا ډېر سخت ضرورت دی. موږ د کتابخانو نیستي لرو، د کلمي اثارو نیستي لرو، د لارښود استادانو نشته لرو د ټول هغه مشکلات چې یو متن څېړونکي لپاره کېدای شي د کار په جریان کې مشکل پېښ کړي.
آیا په پښتو ادبیاتو کې د متن څېړنې لپاره کومه ځانګړې میتودولوژي ټاکل شوې ده؟
متن څېړنه ځانته یو میتودولوژي لري، مګر په پښتو ادبیاتو کې زما د معلوماتو له مخې دوه عمده کتابونه چې یو په 1960 کال ښاغلي سر محقق ظلمي هیوادمل یو برخه خبرې کړې ده او باقیمنده برخه د اردو اثر څخه ترجمه ده. دا کتاب تر دغه کتاب مخکې موږ د متن څېړنې د میتولوژي په باره کې مشخص یو اثر نه درلود. دا کتاب لومړی کتاب دی چې وارد وارد مقالو په شکل خپور شو او بیا وروسته په کتابي بڼه سره تهیه او ترتیب شو او چاپ شو. هغو کسانو چې د متن څېړنې په ساحه کې کار کاوه د هغو لپاره نهایت مفید کتاب دی او په دغه نږدې وختو کې دوهم چاپ یې سوی دی، پر دوهم چاپ یې خورا ډېر اضافات سوي دي او غنیمت اثر دی. بل کتاب چې هغه د استاد هوتک دی، استاد معصوم هوتک، د هغه کتاب دوې برخې لري. دغه د سر برخه پښتو متون سمیدل غواړي، د سر برخه د متن څېړنې تیوریکل مسایل دي چې هغه کې پر دې باندې بحث کیږي چې یو متن باید څنګه تحیه سي، د کوم روشو څخه په تصحیح او په ترتیب او په تنظیم کې کار واخیستل سي. او دوهمه برخه د دې کتاب په افغانستان کې د داود خان تر وخته پورې چې کوم متون تحیه سوي دي د دغو متونو په اصلاح کره کتنه ده چې په هغو کې اپراتي ستونزې دي، پر هغو باندې غږېدل دي، هر متن یې معرفي کړی دي. دغه دوه اثر د پښتو ادبیاتو په ساحه کې د متن پوهنې څېړنې میتودولوژي سره ډېر جوخت یعنی مشتې اثر دي او موږ د متن څېړنې په میتودولوژي باندې لږ ډېر خبرېږي. تر دغو دوو کتابو راوروسته د متن څېړنې د میتودولوژي په باره کې په مختلفو مجلو او اخبارو جریدو کې ځینې مقالې خپرېسوي دي، خو متاسفانه مشخص اثر موجود نه دي. یعنی اوس هم په پښتو ادبیاتو کې د متن څېړنې میتودولوژي په باره کې خورا ډېر کار ته ضرورت دی چې باید اثر ورته ولیکل سي. هغه که زموږ مشران فرهنګیان دا کار کوي او که ځوانان دې سره ښه کوي نو هغه به ترجمې ولاړي.
پښتو زاړه متنونه د متن څېړنې د اصول له مخې کومې ستونزې لري؟
ډېر مهمه پوښتنه ده. زموږ د اثارو سره په مجموع کې د پښتو د اثارو سره چې خبرې شوې دي د ټولو سره، بیا په مشخص ډول د زړو متونو سره اکثر وخت سده کوي برخورد شوی دي. متاسفانه یو بد دود یو بولو یا یو بد پیش یو بولو هغه دا ده چې هر زوړ متن که یو متن څېړونکی تهیه کوي هغه د خپلې لهجه د خپلې سلیقې یا د خپلې خوښې مطابق تهیه کوي چې دغه کار په متن څېړنه کې هیڅ د منلو وړ نه دی. متن څېړونکی که یو متن را اخلي هغه که 100 کاله مخکې لیکل شوی یا 200 کاله مخکې یا 300 کاله مخکې، هلته کوشش باید دا وسی چې د هغه محل شرایط، د هغه وخت لیکدود، د هغه محل ژبه، د ویلو ژبه، د لیکلو ژبه، په دې ټولو باندې عالم او پوهی او امانتداری تر ټولو مهم اصل دی په متن څېړنه کې. یعنی هر لیکوال فرض مثال که د کندهار په منطقه کې 200 کاله پخوا یو شاعر یو څه لیکلي یا یو لیکوال یو نثر کتاب لري او نن سبا په پېښور کې یو متن څېړونکی تهیه کوي او چاپوي، نو دا متن څېړونکی ته دا پکار دی چې د 200 کاله مخکې د کندهار د منطقه یا د دغه شاوخوا د پښتو ژبې په لهجو باندې، په لیکدود باندې، هغه فونولوژیکي او مورفولوژیکي تغیراتو باندې باید آگاهي او سلیقوي برخورد یا د خپلې خوښې برخورد په هیڅ وجه باید یو متن کې داخل نه شي. زموږ اوسنی متون تر انقلاب مخکې، یعنی د 1950 کال تر انقلاب مخکې یا تر هغه یو لس کال وروسته تر 1980 کال پورې د افغانستان د علومو اکاډمۍ خورا غنیمت مشران او پوهان درلودل او هلته چې کوم کارونه کېدل تقریبا دغه اصولو ته لږ ډېر پابند وه. خو تر دیارلسو او یم کال وروسته چې بیا تقریبا په افغانستان کې د علوم اکاډمۍ تر نشراتو باوجود نور آزاد ټولنو خبرونه شروع کړلې. په دغه وختو کې بیا د متن څېړنې هغه مهم او اساسي اصول چې کوم و هغو ته ډېره توجه نه ده سوې. متاسفانه دغه نه توجه د دې سبب سوې ده چې زموږ د پخوانیو شاعرانو او لیکوالانو په اثارو کې شخصي یا په خپله خوښه لاسوهنې سوي دي، کلمات تغیر سوي دي، ترکیبات تغیر سوي دي، حتی کله ناکله خو داسې هم پېښ سوي ده چې بالکل ژبه یې بیخي بل څه وایي. دا په متن څېړنه کې تر ټولو هغه موزر یا تر ټولو هغه تواني کار دی.
نو اوس یو بل پوښتنه دا ده چې د متن څېړنه دا اوس یو اړتیا ده او که ذوقي کار؟
اړتیا خو ده په ټولو ژبو کې. که موږ دغه نږدې فارسي ژبه وګورو، پر حافظ باندې یا د حافظ پر دیوان باندې تر شل اضافه پوهانو او عالمانو کار کړی. د دغو عالمانو کارونه که په دقت سره وکتل سي، هر یوه کوشش کړی دی داسې یو نسخه پیدا کړي یا د خپل کار د رویش د ټاکلو دپاره چې هغه یوه بشپړه نسخه وي، یوه کامله نسخه وي. بیا د نور سره تفاوتونه په خورا دقت سره معلوم کړي. دغه تفاوتونه دا په خپل ځان کې یو اړتیا ده. موږ ته د هغه مهال چې دغه پوه یا دغه عالم د اثر د ژبې تمثیل کوي هغه تر موږ پورې رسوي، دا یو اړتیا ده. د ذوق مسله ما په هغه وسره کښې وویل، ذوقي مسله داسې ده، د متن څېړنې یا د متن د تهیه او ترتیب کار ته هر څوک ژنه ښه کوي. یعنی ما ته چې څونه معلومات شته په اوسنیو حالاتو کې، زه د علوم اکاډمۍ د ځینو دوستانو سره چې غږېدلی یم، پخوا داسې و چې د یو متن پر تهیه باندې هلته رتبه ورکول کېده، مګر اوس دا کار دغه سوی دی، ځکه ځینو کسانو دا سودا پیښ شوې ده چې دا یو اسانه کار دی، یو ضرورت یې نشته چې په دې باندې رتبه ورسي. مګر اساسي خبره ده چې دا اسانه نه دی، یو ستونزمن کار دی. خو دغه ستونزمن کار ته هر څوک زړه نه شه کوي. بعضې کسان داسې پیدا کېږي چې هغه په اصطلاح خپل علاقه ورسره ولري، خپل شوق و ذوق ولري، نو دغه کارونه دغه ستونزمنو کارو ته اوږه ورکوي او دغه کارونه د ده د ذوق و د شوق پر اساس موږ ته د پخوانیو لغوي زیرمو، د لهجوي توپیرونو، د پخوانیو هغه ارکایکو لغتونو د هغو څخه زموږ خبرېدل د دغه ذوق او شوق په بنا باندې تر موږ پورې رسېدای سي.
ډاکټر عبدالحدی حماس یو له هغو لیکوالو دی چې نه یوازې دا چې د طب په برخه کې کار کوي، بلکې په کیسه لیکنې کې هم خپل قلم آزمویلی. هغه د نورو خیریه کارونو ترڅنګ د خبریال په نوم یو ناول لیکلی. د فنکار په نننۍ برخه کې په پکتیا کې زموږ همکار اصیل ځاځي ورسره په همدې ناول خبرې کړي.
فنکار
خلی ډاکټر صاحب عبدالله دی حماس تبابت ستاسو اصلي دنده ده، خو لکه څنګه چې مونږ ګورو لیکوالۍ ته مخه کړې، لومړی کده چې په لنډو کې راته ووایي چې څه باعث شول چې تاسو د خپل تبابت تر څنګ دې ډګر ته هم راودانګئ؟
اصل صاحب، ډیره پر ځای پوښتنه او ډیره مهمه پوښتنه ده. زه د طب پوهنځي د دویم کال محصل وم چې یو کتاب مې کوت، هغه کتاب کې لیکلي اوسي که چېرته یو څوک غواړي چې دائمي ژوندی واوسیږي نو هغه د آثار ولیکي، هغه د کتابونه ولیکي. نو هماغه یوه خبره وه چې ما ولوستله او ماته یو انګیزه راکړه، یو الهام یې راکړ.
تاسو تر اوسه پورې څومره آثار چاپ شوي دي؟ په دغو کې څومره ژباړه ده او څومره ستاسو خپل تخلیق ده؟
تر اوسه پورې د وروستي کتاب په چاپ چې هغه خبریاله ناول دی، د دې کتاب په شمول باندې ما 15 کتابونه لیکلي او ژباړلي دي. په دې کې تقریبا زیاتره د طبابت برخه کې دي. درې ناولونه دي او دوه اسلامي کتابونه دي چې یو اسلام ترهګري نه ده نومیږي او بل پر اسلام طبي څېړنه، چې هغه زما خپل تحقیقات دي چې د طب له نظره مې د اسلام حقایق را څېړلي دي او د طب له نظره مې د اسلام عوامر ثبوت کړي دي، چې مطلب دغه کې نه یوازې دا چې د انسان د آخرت ګټې دي، په دې کې دنیا د انسان د دنیا صلاح او نیکمرغي هم نغښتي دي.
مننه ډاکټر صاحب پرځو تاسو د ورستی چاپ شوی اثر ته چې خبريال نومیږي او ترکمه هدا چې مال وسته دی په دې کې د یوې خبريالې هغه ژوند انزور شوی دی څه باید شو چې تاسو د دغه سیو موضوع غوړه کړئ هغه تاثیرات په تاسو باندې څو چې هغه د دې باید شو چې تاسو دې ته مخه کړئ
د دې لسګونه لاملونه وو یو لامل خو دا و چې په دې کې شک نشته چې جرنالیست یا خبريال دا د ټولنې د ملا تیر جوړوي په ټولنه کې د مثبتو تحولاتو باعث ګرځي او د دې سرچپه که یو جرنالیست د خپل جرنالیزم نه سو استفاده وکړي د ټولنې هغه خوشبختۍ د ځمکې تل ته رسوي یو ټولنه که ویښه وي یو ټولنه که حق غوښتونکې وي په دې کې مستقیما د هغې ټولنې د خبریال لاس وي د خبریال ویښوالی د ټولنې د ویښوالي معنی لري نو په دې خاطر باندې زه اړ سوم او زه مجبور سوم چې په دې برخه کې د خبریال په ارزښت باندې د خبریال په ځواک باندې د خبریال په سپیشلتیا باندې زه ناول ولیکم او دوی متوجه کم چې دوی څومره قوت لري څومره ځواک لري څومره په ټولنه کې د مثبت تغیر باعث ګرځي او څومره ننګونې په دې اوس د فساد په وخت کې څومره ننګونو سره یو جورنالیست مخامخ کیږي که چېرته هغه د فساد په وړاندې غږ پورته کوي یو زورواکی نه پرېږدي یو زبرځواکی نه پرېږدي هغه ده ته بېلابېل خنډونه پیدا کوي نو په دې خاطر باندې ما غوښتل چې دغه ټول د خبریال ځانګړتیاوې پکې راونغړم
ډاکټر صاحب وبخښئ په خبره کې م درولوېدمه که دغه ته وایي چې ولې تاسو د خپل دغه ناول دپاره خبریال انتخاب کړل مثلا ولې یو نارینه خبریال
د دې اصلا کې دوه علته وو یو خدا ده چې زموږ زنانه خبریالې چې دي هغه د ډیرو ګواښونو سره مخامخ دي په جامعه کې کمی دي او بله خبر دا ده چې د دوی ننګونې هم د دوی د مسلک په وړاندې ډېرې زیاتې دي یعنې یوازې په مرکز کې نه پرته په ولایتو کې هېڅ موږ میرمن خبریاله نه لرو که لرو هم ډېر کمې به لرو نو د هغوی د تشویق په خاطر باندې چې هغوی تشویق ځي او دومره خبر دا ده چې چون دا زمون پټولنه کې چون دغه د خځې غږ د خځې کلنې د خځې فعالیت یا د خځې هغه کردار چې دا هم عاطفي ده او هم پټولنه او خلکو باندې اغه زیات نسبت نارینه ته
ډاکټر صاحب ما تر کومه چې ناول ول وست پدې کې د سې پیخي انزور شي وي دي چې ممکن ډیر داسي عادي خلک دی غینه خبر ونه وسیږي دغه صحنه سازي تاسو د کوم هنر د مخینه آیا د پیخو په ارتباط باندې تاسو د کوم خبريال سره ناست وای دیغه هغه تیر شوی حالت تاسو را واخیستل یا کداغه تاسو د چا نقصي اوریدل دي څنګه فکر نه کوم چې دومره قصي یا مثلا دومره پیخ خو تاسو په خپل سترګو لیدلی وي خو څنګه دا قیاس کړل چې تاسو د سيو چیر واخل چې هغه د ټولنې هر قشر ته د منلو وړ دي
د دې قدرمن اصل سب یو خو دایلته چې زه په شروع کې چې کلم کوم کتاب لیکم نو په شروع کې هم زه مایران يم چې دا کتاب څنګه مخته بوزم څنګه دومره وخت کما خو کلم چې زه په کتاب باندې شروع وکم د عواطف د سی غیبی ماته الهامات کیږي صحنه سازی راته کیږي او د سی حیرانی گما چې دا صحنه ماته څنګه راغله او د دې په څنګ کې ځینې خبريان لکه تاسو غونډه مخلص خلک لکه باز محمد عابد د امریکا خبريال رڼا دوراني غورځنګ چې دوی ته ما ویل چې تاسو د خپل ژوند ځینې سرګوزشت یا ډېرې ترخی خاطرې په جورنالیزم کې څلره یا هغه غواړي چې په جورنالیزم کې سمون راسي یا هغه څه چې تاسو غوښتل ونس وکړلی نو دوی ټولو له ما سره په دې کې د بعضې صحنو همغږي وکړله او دوی هغه له ما سره شریک کړله او ما هغې ته بیا هنري بڼه ورکړله او بالاخره داسې یو شی تر جوړ شو
مننه ډاکټر صاحب که داسې په لنډو کې درنو اورېدونکو ته د دغه ناول هغه چا خبره ناچوړې راوباسي
اصل سیب لکه څنګه چې دا ناول خبریال نمیږي خبریال زمونږ د جامع مغز د جامع سترګې او لکه څنګه چې په وجود کې د ملا تیر حیثیت لري همدغسې د ټولنې په جوړښت کې د جوړن د ټولنې په پرمختګ کې د خبریال رول چې ده دغه په همدومره زیات ارزښت باندې ده نو د دې نچول دا ده چې خبریال ته د دې ناول خوانه پیغام ورکول کېږي چې ته یو څوک یې د ټولنې تاغه څوک چې د ټولنې سترګې د ټولنې ناخوالې ته ګوري، هغه څه چې تی ګوري هغه بل څوک نسی لیدلی، هغه څه چې ته راپورته کولی سي هغه بل څوک نسی کولی، هغه د ظلم په وړاندې د پولادي دیوال په څیر باندې یو محکم دیوال جوړېدلی سي بل څوک نسی جوړېدلی. نو د ظلم د ورکاوي لپاره ته یو ځواک یې، څنګه د راپورته کولو او د هغوی د هواري لپاره ته یو ځواک یې، ته په ټولنه کې د مثبت تحول لپاره یو مهم عضو یې، یو مهمه سرچینه یې. نو د جورنالیست د تشویق لپاره او د جورنالیست د حیثیت لپاره او د جورنالیست په ټولنه کې د مثبت بدلون لپاره دغه یو مهم پیغام د ځان سره لري. په څنګ کې هغه جورنالیستان یا هغه خبریالان چې د دغه پاک مسلک نه سو استفاده کوي، د هغوی انجام، د هغوی پایلې، د هغوی خراب عواقب هم هغوی ته په دې کې اشاره سوې ده، ځکه دا ډېر سپېڅلی مسلک ده او ډېر ته به جورنالیستان خبریالان په درنه سترګه وګوري. هغه چې په بده سترګه ورته ګوري، هغه چې د دې مایک نه سو استفاده کوي، هغه په خورا ناوړو ستونزو کې ښکېل کېږي او د دې ولس ازار پسې کېږي. نو ما ستر هدف په دې کې دا و چې زه جورنالیست تشویق کړم، هغه ته د ننګونو په وړاندې حوصله ورکړم، هغه ته د ننګونو په وړاندې زغم ورکړم.
ډېره مننه ښاغلی ډاکټر صاحب عبدالله دی حماس، کورم ودان قلم هم همیشه تاند اوسېږه. مننه.
د اریایی ژبو ډیر شمیر کلمې سره نږدېوالی لري او ځینې خو یې تر شا ځانګړي کیسې هم لري. نن کوترې یا کفترې د کلمې په اړه د هندي فلکلور یوه کیسه دراوړو. په دې کیسه کې به د کوترې د کلمې له وجې تسمیه هم خبر شي. د زرپاڼې نننې پاڼه وګمه جبار خیل وړاندې کوي.
په آریایی اقوامو کې کوتره د سپېڅلتیا، پاکۍ او سولې ځانګړی سمبول دی. دا سمبول نه یوازې دا چې اوس کارول شوی، بلکې له کلونو کلونو را په دې خوا په آریایی اقوامو کې مشهور دی. د کوترې د نوم او سپېڅلتیا په باب ما له استاد راجبل راج نه یوه کیسه اورېدلې وه چې دلته یې را نقلوم. له میلاد وړاندې د هند په اتراپردیش ایالت کې یوه کورنۍ اوسېده. د دغه کورنۍ مشري د یو مذهبي مشر راجن رانا په غاړه وه. راجن رانا یوازې یوه لور او یوه میرمن لرله. د دې سیمې خلکو د مختلفو خدایانو عبادت کاوه. ځینو یې لویو ډبرو ته سجدې کېښودې، ځینې یې د اور پیروان وو، او ځینو خو به په یوه وخت کې څو خدایان منل. راجن رانا یو له هغو مذهبي مشرانو وو چې د ډېرو خدایانو په موجودیت یې باور درلود. هغه نه یوازې دا چې ټوله ورځ به یې عبادت کاوه، بلکې د ډېرو خدایانو عبادت ته به یې خلک رابلل. یو مهال راغی چې په کلي وبه ناروغي ګډه شوه، او په لومړي سر کې د راجن رانا لور او میرمن ترې واخیستې، او ګڼ نور هم د دغې ناروغۍ قرباني شول. راجن رانا د نږدې سیمو خلکو د خدایانو نازولی باله، او ویل به یې چې دی له خدایانو سره نږدې اړیکه لري. که به چیرې باران نه کېده، نو خلک به د ته راټول شول، او ترې به یې غوښتنه وکړه چې د باد او باران خدای ستر رو ماته سوال وکړي تر څو باران وشي او کروندې یې خړوبې شي. د امراضو، قحطۍ، جشنونو او خوښیو ځانګړي خدایان وو، او په هر وخت کې به د همغه خدای اطاعت کېده. خو د دغو ټولو خدایانو نازولی یوازې رانا وو. کلونه تیر شول. د دغه سیمې اوسیدونکو ټول په یوه خوله د رانا پلویان وو، او هغه یې د یوه مقدس انسان په توګه منلی وو. د هرې اونۍ په پای کې به یې د راجن رانا نصیحتونه او د خدایانو د لویۍ په باب خبرې اورېدې. یو کال سخته وچکالی راغله، ټولې ویالې وچې شوې، او له غره نه راتلونکې اوبه هم راکمې شوې. همغه و چې د غریزو سیمو خلکو له غره نه د راتلونکو اوبو مخه ونیوله، او لوی لوی ډنډونه یې ورته جوړ کړل. د سیمې خلکو ته د رانا هغه خبره په یاده وه چې سږ کال به ډېره سخته وچکالي وي، ځکه چې د باد او باران خدای له دوی په دې ناراضه شوی چې په خپلو فصلونو کې یې د رومان په نوم خیرات نه دی ویستی. هر ورځ به ډلې ډلې خلک راتلل، او په لوی معبد کې چې د غره په یوې ډډې کې آباد وو، او ګڼې سپینې کوترې یې لرلې، د باد او باران د خدای رومان نه به یې بخښنه غوښته او عذر به یې کاوه. د باد او باران خدای ته د ځانګړې عبادت طریقه داسې وه چې د دواړو لاسونو پنجې به یې جوختې د بخښنې په پار نیولې وې، او په یوه پښه به ولاړ وو.
دوی بعد عبادت تر پای پوری خپل سر نه پورته کاوه، او دا ځکه کچیری دوی سرونه پورته کړي نو د باد او باران د خدای ستر رومان پشان کې بی ادبی کیږي. عبادت کوونکو به د غره د بیخ سپینه خاوره په ځان مخلی وه، او دا چاره دوی د سپېڅلتیا نښه ګڼله. که چیرې په لوڅ بدن دا عبادت ونه کړي نو سوال یې نه قبلیږي. دغه عبادت ته به یې د کبوتا عبادت وایي چې معنا یې پاکي، سپېڅلتیا او اوسر دی. د کبوتا کلمه د سانسکرت ژبې پورې تړاو لري. کله چې د سیمې خلکو د اوبو له بیخي قحطۍ سره مخ شول نو د غیزې سیمې خلکو ته یې د بندونو د خوشي کولو جرګه وربلیږله، خو هغوی یې جرګه رد کړه. د سیمې د خلکو مالداري ورځ تر بلې د له منځه تلو په حال کې وه. کرنه خو یې هسې هم سوځېدلې وه. دوی یوازې د ځان خیر غوښت، خو د باد او باران خدای پرې هیڅ رحم نه کاوه. آخر د غره او سمې خلکو تر منځ د جګړې تیاریانې شروع شوې. راجان رانا ډېرې چغې ووهلې خو اچایې خبرو ته غوږ نه کېښود، او دا ځکه چې اوس د راجان په دعا او سوال هم باران ونه شو نو ځکه خلکو ترې لاس واخیست. دواړه خواوې د معبد نږدې د جګړې میدان ته راوتي وو، او تر منځ یې نښته پیل شوه. راجن رانا په سپینو خاورو ځان لړلی وو، او د بخښنې په انداز دواړه لاسونه جوخت نیولي په یوه پښه د باد او باران خدای ته ولاړ وو. له معبد بهر وینې بهېدې، خو راجن رانا په عبادت بوخت وو، او د ستر رومان سربېره یې د ځمکني آفت له خدایه د دواړو خواوو تر منځ د سولې غوښتنه کوله. د خلکو د کریغو سربیره د تورو شړنګهار ټوله فضا په سر نیولې وه. د راجن رانا له سترګو بې واره اوښکې روانې وې، او هغه کوتره چې راجن رانا له ډېره پخوا ساتلې وه د هغه په اوږه په یوه پښه ناسته، او سر یې د عبادت په پار ټیټ نیولی و. په دې وخت کې د باد او باران خدای ناڅاپه په قهر شو، او په آسمان کې د قهر تالندې وغځولې. د آسمان شور د جګړې خلک لږ را ساړه کړل. یوه شیبه بلانه و تیرې چې شړکنده باران شروع شو. له بارانه د ستر رومان قهر معلومېده. په یوه شیبه کې اوبو لارې وکړې. جنګیاله یو خپلې تورې په تیکو کې ننه ایستې. د معبد له کوچنۍ دروازې وینې او اوبه ګډې راووتې. خلک حیران شول. معبد ته ورغلل چې ویې کتل راجن رانا په مرۍ کې په غشي لګېدلی او په وینو لت پت پروت دی، خو په سینه یې همغه سپینه کوتره په یوه پښه د عبادت په دود ولاړه ده. خلکو چیغې کړې چې کپوتا کپوتا. له همغې ورځې دغې وفادارې مرغۍ ته د کپوتا نوم ورکړل شو، چې په پهلوي ژبو کې په کبوتر، بلوچي کې کبوت، هندي کې کبوتر، او په پښتو کې د کوترې په نوم یاد شوه. نو ځکه کوتره د سپېڅلتیا، سولې او امن سمبول وګڼل شو، چې دا سمبول اوس هم کارول کېږي.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعر میرمن نیکبخت ته څنګه ډکړې ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام.
میرمن نیکبخت. میرمن نیکبخت د پښتو ل شاعر میرمنو څخه ده. د دې کورنۍ د پیښور پښتنغر کې اوسېده، او پلار نیکه یې روحاني خلک وو، او د ممنځی او مرشدان ګڼل کېدل. د دې پلار شیخ خلادات مموزه د خپل عصر عالم او عابد سړی وو، او لکه شیخ امام الدین چې په خپل کتاب اولیاء افغان کې لیکلي دي، نیکبخت هم عارفه او زاهد میرمن وه. دینی علوم یې لوستلي وو، او عمر یې په ریاضت او عبادت کې تیراوه. دې کورنۍ د خپل وخت له یوې بلې عرفاني او ادبي کورنۍ سره چې د پېښور په لتو کې مشهوره ده خیخي وکړه. دا کورنۍ د مرحوم شیخ متی اولاد او تسلسل وو. نیکبخت په 950 هجری کې د شیخ متی ولمسی ته په نکاح شوه، چې شیخ قدم نومیده، او د محمد زاهد متی زی زوی وو. نیکبخت په 955 هجری کې میا قاسم افغان وزیږاوه، چې د پښتنو له عرفانی او علمی رجالو څخه دی. پټه خزانه د اولیاء افغان په حواله لیکي چې نیکبخت په 998 هجری کې یو کتاب د ارشاد الفقراء په نامه ولیکه، چې د پښتنو اخلاقی او تلقینی اشعار پکې وو،
او د فقیر مشرب خلکو لپاره پکې نصیحتونه او وازونه وو. لکه څنګه چې موږ وینو په پښتو ادب کې تر زرم هجری وروسته یو ډله ناظمان او لیکوال شته چې د دوی د منظوماتو مزامین فقط وازونه او دینی نصایح دي. ډیر کتابونه په دې ډول نظم شوي دي چې د دغو دینی منظوماتو ډیره پخوانی نمونه موږ د نیکبختی په منظوماتو کې مومو. دغه ډله نظم کوونکي عموما وعظان، مولایان او دینی مرشدان وو چې د عباداتو او اخلاقو په خصوص کې به یې لنډې لنډې منظومې جوړولې او د نیکبختی منظومات هم داسې دي چې د نمونې په ډول یې دلته رانقلوو. دا نمونه د پټې خزانې مؤلف ارشاد الفقرا څخه رانقل کړې ده. د دې منظومې عنوان دی نصیحت. د خدای حق ته غاړه کیږده، د خدای حق ته غاړه کیږده، نوري نوري وینا پرېږده، دنیا پاتې له هر چا ده، په اخلاص کې ځینې بلېږده، څو قوت لري په ځان کې، سر د یار په رضا کیږده، کل دنیا به دې دخنه شي، اوس له ویرې ځینې رېږده، ټوله غواړي حسابونه، که دې وخلي که دې مېږده، دنیا ترک وهه که پوهې، د بقا پر لوري پرېږده، د خدای حق ته غاړه کیږده، نوري نوري وینا پرېږده.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال د نهم سرود په تیره برخه کې مو واورېدل چې ملکی د کک مور ته ژمنه ورکړه چې کک به یو ځل بیا خپل پخوانی حالت ته بیایي. ملکی هوډ وکړ چې کک ته به ورځي او له هغه سره بله نږدې خبرې کوي. دا چې په لسم سرود کې څه پېښېږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیواته وکیږو. ورېښمین
خیال
پزران کې د زرینه دربار جوړ دی، د ساکی خیلخانو ټول مشران ولاړ دي، زرینه د خپل لخر سالاران غوښتي، وګزریات وای لخر جنگ ته چمتو دی، د سپرو پلیو ټولیو نیزوالو، د غشمنو د تورزنو د ډالوالو، پوره دولس منجنیق مو درولی، د هیرمن پر بند مو گرد را څرخولی، بند ته لارې بندې کړې دي سرتیرو، د پارس خواته مو کوټوال دی استولی، اشکانی لښکر به واړه تار په تار کړو، خو پیلانو ته مو لا هم اندېښنه ده، کک ته پاتې مو د مرګ و ژوند کیسه ده. ملکه زرینه پاڅېده له تخته، د روښانې د لیدو کیسه یې وکړه، د کک کرکه او ګواښونه یې بیان کړل، خپله ژمنه او وعده یې هم ښکاره کړه. ویلې زه خپله ورځمه پهلوان ته، د هیرمن په ننګه ملا د کک تړمه، اوګزریات ویل د ملکې عمر اوږد شه، زموږ ټولو ژوند د زار شي له واکمنې، د ساکانو خیلخانې منلای نه شي چې واکمنه د کک کلا ته ورشي، ستا ژوندون د ساکستان د ژوند معنا دی، لخکر یو خوا د لخکرو سرخیل بل خوا، د ولسونو سر ساتلی په پاچا دی، ستا ورتلل د کک کلا ته لوی خطر دی، کک سالار تر ټول لخکر زورور دی، ستا ورتلل د کک کلا ته لوی خطر دی، کک سالار تر ټول لخکر زورور دی، کسا کی لخکر جګړې ته د کک ورشي، په خپل منځ کې په جګړه باندې اخته شو، لوی لخکر د اردوان به وړیا راشي، پر هلمند باندې برلاسه به پاچا شي. ملکې زرینې ښکلې مسکا وکړه، چیرې لرې ګنډلې وې دوه سترګې، په مرموز انداز یې وویل اوګزریات ته، بې لخکره بی ساتون کی بی ملگری، بس یواز زورزم د کک کلاتا، د کک زد با ماتوم پخپل جمنا، پهلوان حیرانوم پخپل گرنا، که زراغ لما جوندهی نو طول بولار شو، د پارسیانو د لخکر و معرکی تا، که د کک گرزم پر سر بانده را مات شو، تاسو لار شی د هرمن د پت جگری تا، چوب ولار د اگزریات خپه حیرانه، د اوګونو ټبرونو ټول مشران هم، د ملک ژمنه ډکه له خطره،
خدای خبر چه ملکه به ژوندۍ راشي، ټول مشران خپل واکمنې ته ځوریږي. ملکه ده د ساکی خیلخانو مشره، ټول په دې باندې راټول اووه ټبرونه. همدې جوړه کړه ټولنه د ساکانو، همدې کېنول مشران پر یوه غولي. دی په خپلو کې جګړې د دوی کړې بندې، دی شعور د ساکي والې کړ روښانه. کوچانی ژوند نه یې ډېر ساکان قرار کړل، ډېرې ځمکې او باغونه یې ودان کړل. دی ښارونه د ساکانو کړل آباده، د ملک کتای میریس اروا شوخاده. زرینې د ساکستان بنسټ بنیاد کړ، لهیرمند یې نهرونه ویالې وکړې، بست زرنګ سره وتړل په مینه. اوس چې ځي د خطر خواته زړونه لویږي، د ملک عجیب هوډ ته حیرانېږي. دغه ژمنه لیونتوب ورته ښکاري.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه آزادی رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی آزادی ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.